امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا راجو دویم نیم ساعته خبری خبرونه وړي. لومړی د خبرونو لنډیز.
افغانستان د پاکستان هغه اداوی رد کړی چې ویلي دي چې د کانی د شبکې په ګډون تروریستي ډلې د افغانستان څخه فعالیت کوي. په مصر کې ځانمرګي برید او په ډزو کې لس سرتیري وژل شوي، لسګونه زخمیان دي. او په جرمني کې د امریکا جمهور رئیس ولادیمیر ډونالد ترامپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ملاقات شروع کړی دی.
د ځینو سرچینو په حواله پاکستانی پوځ د پکتیکا او خوست د ولایتونو سره د ډیورند پر کرښې د کټارو د لګولو کار پیل کړی دی. په کندوز کې خلک د غیر مسؤولو وسلوالو نه شکایت لري. دغه او نور رپورټونه به په خپرونه کې واورئ، خو لومړی د خبرونو تفصیل د خلیل خان نه.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان هغه اداوی رد کړی چې ویلي دي چې د اکانی د شبکې په ګډون تروریستي ډلې د افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې اړه نور تفصیل د کابل څخه اکرام شینواری راکوي.
افغانستان د جمهوری ریاست د وایم رسیل ویل چې افغان حکومت سره چې کوم اسناد شته د ښیي چې د حقاني ډله هم خپل ټول عملیات د پاکستان له خاورې دغه هیواد د پوځ په ملاتړ ترسره کوي. د افغان حکومت دغه چارواکي په پاکستان کې د حقاني ډلې په ګډون د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ډلو د شتون په اړه دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د تشکیلاتو شتون څخه انکار کړی او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله ټولې تروریستي ډلې له دغه هیواد څخه افغانستان ته تښتېدلي دي. تېره اونۍ د سناتور جان میکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی د اسلام آباد څخه د لیدنې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستان څخه د حقاني ډلې په خلاف د اقداماتو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د کابل د تېرې مې د میاشتې په ګډون یو شمېر لویو تروریستي بریدونو د ترسره کولو پړه د حقاني په ډله اچي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو اداره هم دغې ډلې سره د بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کوي. پاکستان دا تورونه په کلکه رد کړي دي.
په هلمند کې نن د افغانستان د اوبو د تنظیم په اړه د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د څرګندونو په خلاف مظاهره شوي.
مر ملی گٹی چہر تو ایران پاکستان چوریاں نہ منی مراغت مر گایو مراغت جواب ور کوالے سو مر ہر پار دا افغانستان بل خصوصا د ایران نظامی خلګو مر و جنگ ته تیار خلګو.
په دغه مظاهره کې پسلګونو اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستی و. د دې مظاهره په اړه بشپړ راپور د خبرونو وروسته واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو ستاینه کړې چې د پاکستاني طالبانو سره جلاسي وي ډلې چې په دغه هیواد کې مرګونه بریدونه کوي بندیز لګولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پرون د پنجشنبې پر ورځ د جماعت الحرار ډله د هغو سازمانونو او افرادو په لیست کې د شاملېدو هرکلی وکړ چې شتمنۍ یې کنګل دي، د وسلو او دغه راز د سفر کولو بندیزونه پرې لګول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د ملګرو ملتونو دغه اقدام د پاکستان په غوښتنه اخیستل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د جماعت الحرار ډله د ګاونډي هیواد د افغانستان سره په پاکستان کې فعالیتونه کوي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د جمعې په ورځ د شل ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د غونډې په څنډه کې مخامخ ملاقات کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روسیې د جمهور رئیس پوتین سره په ډیرو شیانو خبرې کړې دي. ټرمپ د پوتین سره مخامخ خبرو لمخې خبرانو ته وویل داسې توقع لري چې د راتلونکي پرمختګونه به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. دغه دواړه مشران شاوخوا نیم ساعت لپاره یوازې خبرې کړي. د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د جمعې په ورځ د جرمني په همبورګ ښار کې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. دغه مشران په مختلفو مسایلو او د هغو د حل لپاره د یو جوړجاړي ته د رسیدو هڅه کوي. په دغه مسایلو کې د مالی بازارونو مقررات، د تروریزم پر ضد مبارزه، د اقلیم بدلون او د ناروغیو پر ضد اقدامات شامل دي. د د مصر چارواکو ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې د دغه هیواد د سینای په ټاپو وزمه کې نن د جمعې په ورځ پر یوې پوځي پوستې باندې ځانمرګې برید کړی او وروسته یې سختې ډزې کړي. لس سرتیري وژلي او لږ تر لږه شل نور زخمیان دي. په وژل شوو کسانو کې د خاص ځواکونو لوړ رتبه افسر ډګروال احمد امانسي هم مړ دی. د مصر پوځ ویان تامر عرفي د فیسبوک په رسمي ویبپاڼه کې دغه برید تایید کړی دی او ویلي دي چې د پوځ شپږ ویشت سرتیري په دغه برید کې وژل شوي او یا زخمي دي. خدای نه دي لیکلي چې څو زخمیان دي او څو مړه دي، خو زیاته کړې چې د مصر پوځ د رفاه په سیمه کې په نورو پوستو بریدونه ناکامه کړي او څلوېښت وسلوالې وژلي دي. تر اوسه یوې ډلې هم د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. څلورو عربي هیوادونو چې په قطر یې په دې تور بندیزونه لګولي چې د تروریزم د نظریې ملاتړ کوي او لا هغه وروسته چې قطر د هغوی غوښتنو د منلو څخه انکار وکړ ویلي دي چې د دوحې پر ضد به نور ګامونه هم پورته کړي. د اماراتو دولتي رسنۍ وام د جمعې پر ورځ یو بیان خپور کړی دی او ویلي دي چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بیرین به قطر پر ضد د هغو ټولو اړینو سیاسي، اقتصادي او قانوني لارو چارو څخه کار واخلي چې په قطر باندې نور فشار زیات کړي. د تیرې میاشتې له پیل راسي دغه څلورو عربي هیوادونو د قطر سره ډیپلوماټیکي، هوایي، ځمکني او سمندري روابط ختم کړي او دیرلس غوښتنو یو لیست قطر ته سپارلی وو چې په لس ورځو کې دی ومني. قطر د تروریزم د ملاتړ کولو څخه انکار کړی دی او د لس ورځو ضرب الاجل ټاکلې د خپل حاکمیت پر ضد بللی دی. او ترکیه پولیسو په استنبول کې د جمعې پر ورځ د اسلامي دولت د ډلې د غړیتوب پر تور نوښت تنه نیولې دي. د ترکیه دولتي اژانس ویل دي چې دغه نوې شتنو لړل نه دوه وشتنه بارانیان دي. خو په راپور کې دا نه دي ذکر شوی چې دغه کسان د کوم هیوادونو ته بادي. د نیول شوو کسانو لړل نه و ترکان دي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل. اوس هم خبري مطالب ته ځو. د جینو سرچینو په حواله پاکستانی ځواکونو د پکتیکا او خوست ولایتونو سره د ډیورند پر کرښې په ځینو سیمو کې د کټارو د لګولو چارې پیل کړي دي. خلکو بیا له افغان حکومت نه غوښتي چې د دې کار مخه دې ونیسي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په دغه رپورټ کې.
د راپورونو له مخې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د انګور اډې او د خوست له ژورو سرحدي سیمو سره پر ډیورند کرښه له سمودې راهیسې پاکستاني ځواکونو عملاً د کټارو لګولو چارې پیل کړې دي. سیمه ایزو حکومتي چارواکو په رسمي ډول تر اوسه دغه خبر پخلی نه دی کړی، خو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې په دواړو ساحو کې پاکستاني ځواکونه پرته له کوم خنډه کار مخته وړي. په عین وخت کې د پکتیکا د انګور اډې اوسیدونکی حاجي نور الله وایي چې د سیمې خلکو له دغه کار د مخنیوي لپاره افغان پوله ساتو ځواکونو سره خبرې هم کړې دي، خو زیاتوي چې د مخنیوي په اړه تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی.
دلته سرحد کې چې مخکې پاکستانیانو ګیټ چولای وو، نو دی دغه دروازې سره د انګور اډې بازار سره شمال طرف ته جنوب طرف ته په یو کیلومتر کې سینه خردار هم شروع کړای دی پاکستانیانو. موږ لاړو هغه ته قومي خاص مسل لاړل، سرحدیانو سره خبرې وکړلې. نو یو وویل چې موږ یې مخنیوی کولای شو که موږ ته د پوسه نه د لوړ مقامات نه امر فشي موږ ته څوک امر نه راکوي.
په همدې حال کې د سویل ختیځو ولایتونو لپاره د پولیساتو ځواکونو قومندان د خوست په ژوره کې د کرخې ها غاړې ته د پاکستاني ځواکونو له امنیتي پوستې د اغزن سیمونو تواول تایید کړل، خو وی ویل چې پر ډیورن کرخه یې کټارې نه دي لګولې. جنرال راز محمد مندوزی د پکتیکا په انګور اډه کې هم د کټارو لګولو خبرې ناسمې وبللې، خو زیاته کړه چې د موضوع د لارو خانتیا لپاره خپلې پلټنې پیل کړې دي.
د پکتیکا په ساحه کې کار هم نه دی شروع کړی، خو د وړه په هغه ځای کې غواړي چې دوی سیم کاش کې بیا موږ دوی ته ورغلو خبر مو وکړو. د هغه ځای کوردینات مو اخیستي دي او کوردینات وروسته موږ ته نه دی رسېدلی چې راورسېږي. کله چې تثبیت شو چې د چا ساحه ده، بیا یې نه وروسته د کار باندې اقدام کوو.
په کابل کې د نظامي چارو کارپوه بیدار ځزی پر افغان دولت غږ کوي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره له ډیپلوماتیکي لارو چارو کار واخلي. هغه وویل
پاکستان قصدن دا معامله هغه کوي چې ډیورند کرښې ته نږدې تعمیرونه جوړ کړي او دروازې جوړې کړي څه وکړي څه. نو د دې په خاطر چې د مشکل حل شي او پاکستان هم په قرار نه پرېږدي، د مول وړ پوری چارواکي دي دا وکړي ملل متحد دی او ریشي ملل متحد کې دا موضوع د دولتو په سلسله نه یو حل لري او تر پیدا کی.
د پاکستان پوز د تیر جون میاشتې په شلمه په یو خبر شوی بیان کې ویلو چې د امنیت ښه کولو لپاره به ژر له افغانستان سره په خپله پوله د کټارو جوړولو کار پیل کړي. په دغه بیان کې راغلی و چې د دې پروژې لومړی پړاوه پر باجوړ، مومند او خیبر جنسیو تمرکز ولري. د هغه سیمې دي چې د پاکستاني پوځ په وینا پاکستاني طالبان پرې اوړي راوړي. مګر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په دې وروستیو کې د افغانستان له لورې د ځوابي اقداماتو خبرداری ورکړی او له پاکستانه یې غوښتلی چې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په هلمند کې نن په افغانستان کې د اوبو په اړه د ایران د ولسمشر د څرګندونو په ضد مظاهره وسوله. نور تفصیل به د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واورو.
د هلمند ولایت په سلګونه اوسیدونکو او د مدني ټولنې پالینو د وسولیز لاریون په ترڅ کې د اوبو د تنظیم لاري د افغانستان د اوبو د تنظیم په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د روسي سرګندونو په خبرګون کې لاریون وکړ. دا لاریون چې سهار 10 بجې پیل شوی وو، د غرمې پر 12 بجو د یو پریکلیک په لوسلو سره د ښار په مرکزي برخه کې په سولیز توګه پای ته ورسېدی.
مور ملی گٹی چہار کو ایران پاکستان چوریا نمانی مراغت مرگ وایو مراغت جواب ور کوالا شو مور ہر پر د افغانستان بل خصوصا د ایرمن نظامی خلګو مور و جنگ ته تیار خلګو.
چیرې اونۍ د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې ویل چې هیوادی په افغانستان کې د اوبو د بندو په اړه بې تفاوته نسپاته کېدی. د هلمند سلګونه اوسیدونکو او د مدني ټولنې پالینو د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنې وغندلې او د ملي وحدت د حکومت د هغو طرحو ملاتړ اعلان کړي چې غواړي د اوبو په مدیریت کې ځانګړې پانګونه وکړي. د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي چې د افغانستان ګاونډیان تل د افغانانو په بدبختیو کې خپلې ګټې تعقیبوي.
له ایران سره دې د تیرو څلوېښتو کلونو د اوبو حساب وشي زموږ په کورنیو چارو کې هیڅوک د لاسوهنې حق نه لري. ایران دې په څنډنه نه کوي، ځنی افغانان خپل حق اخیستلی شي.
د لشکرګان نننی لاریون کوونکو ایران د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د پوځي مرستو په برابرولو هم تورن کړ. لاریون کوونکو پر ایران غږ وکړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې څخه لاس واخی.
حسن روحانی خلاف مساخه د ملي تعهدات همسایداری په خلاف اصول اسلامي او همکارۍ مداخله کړنه د موضوع بند کلکی هلمند تر موضوع بند کابل خان هلمند تر موضوع بند بخش آباد او بند من سلمہ در هرات اظهار نظر کردند. تر حالی که کاملا اشتباه هست به وسط به ملي هیڅ اجتماع حق ندارند که سنوشت ملت دیگر مداخله کنند.
خو ایران د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د هر ډول مرستو په باب تور نه بي اساس بللي. د ډیرو هڅو سره سره د هلمند د لاریون په حق له په کابل کې د ایران د سفارت د خبرګون په ترلاسه کولو باندې بریالي نسو. افغان حکومت هم د دې سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د اوبو د بندو جوړول د دې حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویاند مرسیال نجیب الله آزاد وایي چې د افغانستان د اوبو مدیریت د دولت او خلکو له لومړیتوبو څخه دی او دوی دا مدیریت په قانوني توګه ترسره کوي. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي کوم بندونه چې افغانستان جوړ کړي او یا د جوړولو تابع لري که د ایران له هغه څلوېښتو بندونو سره مقایسه سي چې د افغانستان پولې ته نږدې جوړ کړي او افغانستان ته د اوبو د بهېدو مخې ورباندې نیولې خورا کمه ده چې لکه بلې د افغانستان لویدیځه حوزه سخته زیانمنه شوې. کابل او تهران د هلمند اوبو د ویش پر سر د 1950 کال په ورسوي کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په وختو کې یو معاهده لاسلیک کړي چې لمخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو افغان حکومت وایي چې لدی اندازي اوبو څخه څو برابر زیاتې اوبه هر کال ایران ته بهیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د کندوز اوسیدونکي وایي چې له وسلوالو طالبانو پرته په دغه ولایت کې غیر قانوني وسلوال هم مشکلات جوړوي. نور تفصیل به د ګل رحیم نیازمن په دغه رپورټ کې واورو.
په قندوز کې که د دولت مخالف وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر خلاف جنګیږي، تر څنګ یې په دغه ولایت کې موجود غیر قانوني وسلوال هم په خپلو کې په جګړو اخته دي. عام خلک او دولتي چارواکي په دې قانع دي چې د دغو غیر قانوني وسلوالو یو شمېر یې که د دولت په ملاتړ کله کله د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنګیږي، خو په خپلو منځونو کې هم جګړې کوي او عامو خلکو ته تلفات وراړوي. د خان آباد ولسوالۍ په بازار کې نن د جمعې په ورځ سهار دوه غیر قانوني وسلوالو ډلو په خپل منځ کې پر یو بل ډزې کړي، چې په نتیجه کې عام خلک ټپین شوي دي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری وایي چې د غیر قانوني وسلوالو شپږ تنه یې نیولي او لا هم د دغه جګړه مارو ډلو د وسلوالو د نیولو چارې جریان لري. د قندوز عام خلک هم له غیر قانوني وسوالو څخه شکایت کوي او تور لګوي چې دغه ډلې د یو شمیر وکیلانو لخوا حمایه کیږي او په ځینو حالاتو کې پرې خپل ناوړه کارونه کوي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسوالو په اړه داسې وایي.
زه نصر الله د قندوز اوسیدونکی یم. هر وخت چې د قمندانان سابقه را پیدا شو، دوی پوه شو چې اوس موږ قدرت د لاسه ورکو، هر یو ځان خپل کسان مسله کړه او په دې مسله کسانو باندې دوی ډېر غیر اسلامي او غیر اجتماعي کارونه مخکې بوتله، یا شخصي دشمنان مخکې بوتلې، یا قومي یا سمتي او غلاګانې، قتل، اختطاف، ټول چې کېږي همدغه کسانې کوي او دولت هم په دوی باندې زور نه رسیږي. یو طرف ته وایي چې موږ د دولت همکاران یو، بل طرف ته دا د ملت دشمنان دي. او دا مسله کسان چې دي د ولایتي شورا نه نیولې، د پارلمان غړي د قندوز چې پارلمان کې دي، هغوی هم دا ساتلي دي، همدلته په خپل شخصي کارونه کوي. او ټول ملت چې دی او غریب خلک د قانان چې دي، دای پوزې ته راوسي، ان تر دې پورې چې خلک مجبور شي د طالبانو ساحو ته ورځي او ټوپک راکړي او د دولت په مقابل کې جنګي.
زمونږ نوم شاهد الله دی، د کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې غیر مسؤول څه کارونه نه کوي، هر ټول خلک ناراضه دي، ځکه چې دلته جنګونه کوي، غلاګانې کوي، چې پلار څوک صحیح نه شي تللی، پلار دی زه یا چورکي یا یو څه بل څه کوي، غلاګانې کوي، د شپې د خوانه وخت کې موټرې ودرېږي، د سړک په سر د چورکي د دې اوس خپل منځ کې لګیا دی، جنګ دی خپل قمندانانو په خپل منځ کې.
طالبانو پر طلب باندې چې زیات ظلمونه کوي، خلک د دوی نه زیاده طالبانو صف کې یو ځای کېږي او د دولت مقابل کې جنګیږي. دغه کسان چې غیر مسؤول مسله دي، دوی بل لاره نه لري، دوی خرج د پاره کم سړی چې چا سره دښمنی لري ورزي پیسې ورکوي، وته وایي چې پلانه شخص ووژنه، هغه په کور کې نه په خزه او نه په ماشوم او نه په سپینګیری په یو هم سرپنه کوي.
له بلې خوا د قندوز بغلان لوی لار چې له درې ورځو را په دې خوا تر امنیتي تهدید لاندې و، اوس د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. د شنې تپې په سیمه کې وسلوالو طالبانو عام خلک له کورونو ویستلي وو او په کورونو کې مورچلې جوړې کړې وي. د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې پولیسو د شنې تپې په سیمه کې پر مخالفینو عملیات وکړل او وسلوال طالبان یې د خلکو له کورونو ویستلي دي. د سیمې خلک هم وایي چې له څلورو ورځو وروسته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي، خو طالبانو یې په کوټو کې مورچلې جوړې کړې او دیوالونه یې سوري کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې اولس کاله پخوا د شری یا سرخکان ناروغي ورکه سوې وه، خو اوس دغه وایرس د امریکا د منیسوټا په ایالت کې بیا را پیدا سوی دی. دا چې دا وایرس څنګه بیرته را پیدا سوی دی، تفصیل به د امریکا ژغ په ریپورټ کې د زامن مومند صاحب نه واورو.
د امریکا د منیسوټا د ایالت په میناپولیس کې اوسیدونکي سمالیول اصله امریکایان له یو بل سره ډیر نږدې دي. دو یو وخت په دغه حالت کې د بل هر ټولنې په نسبت د شری په مقابل کې واکسین کېدل تر څو چې دوی په دې باره کې واوریدل. د واکسین کولو ضد یو فعال وای
Autism is caused by vaccines if administered under 3 years of life.
د درو کلن د کم عمر ماشومانو ته د واکسین کولو نه اتیزم پیدا کیږي. د واکسین ضد ډلې په دې عقیده دي چې واکسین کول ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې خطرونه پیدا کوي او تاوان رسولی شي. او په میناپولیس کې سومالی الاصل امریکایان په دې عقیده وو چې د شرې لپاره واکسین کول د اتیزم سبب کیږي، او که څه هم چې دوی خپل ماشومان د بل هرې ناروغۍ په مقابل کې واکسین کول او د دغه خاص واکسین اندازه په بې ساري توګه کمه شو. په مینیسوټا کې نرس پاتې سي اسټیچ فیلډ په دغه ایالت کې د شرې د خپرېدو ملامتي په هغو ډلو باندې اچوي چې د واکسین ضد دي. اسټیچ فیلډ زیاتوي
I would say almost exclusively the whole responsibility lands on the anti-vaccine movement. And the reason is misinformation and myths spread about...
زه دا خبره کوله شما چې تقریبا ټول مسولیت د واکسین ضد تحریک په غاړه ده، او دلیل غلط معلومات او د ام ام آر او اتیزم تر منځ د ارتباط په باره کې د حرافاتي کیسو خپرېدل دي چې په حقیقت کې دا ارتباط هیڅ نشته، او ساینس ثابته کړې ده چې دغه اوازې رښتیا نه دي. ستنچ فیلډ امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وایي د مارچ د میاشتې نه را په دې خوا دا په منیسوټا کې د شرې د خپرېدو په مقدمه جبهه کې ده. دا وایي سومالیو اصله امریکایان په خپلو منځو کې غونډې کوي چې ډاکټرانو به د شرې د واکسین د مؤثریت او د ژغورنې په باره کې خبرې ورته کولې. له دې نه وروسته د دوی په فکر کې په بشپړ توګه بدلون راغی چې خپلو ماشومانو ته یې واکسین کول پیل کړل. Stanch field Biawai.
Since the outbreak, the message has gotten out that measles, mumps, rubella vaccine is safe, it's effective, and typically in a week in Hennepin County...
دغه پیغام له خبرېدو نه را په دې خوا د شرې واکسین محفوظ دی، دا مؤثره دی، او په خاصه توګه په یوه هفته کې د هنپین په ولسوالۍ کې چې د منیپولس یوه ولسوالۍ ده. ستنچ فیلډ ویل شری سومالیو اصله امریکایان حیران کړل. ستنچ فیلډ زیاتوي
They did not think that measles would be in the United States, and so the level of fear was greater for autism. That has now shifted that the level of fear for measles
دو فکر نه کاوه چې په امریکا کې به د شرې ناروغي وي، او ځکه نو د اتیزم نه ویره زیاته وه. دغه فکر اوس بدل شوی دی، ځکه چې د ویرې اندازه او له شرې نه د ویرې اندازه زیاته شوې ده، ځکه چې دغه کورنۍ د شرې په ناروغۍ پوه شوي دي. د دوی خپل خپلوان په سومالیا کې د شرې له ناروغۍ نه مړه شوي دي. له دې کمرغه څوک چې په منیسوټا کې د شرې په ناروغۍ اخته شوي دي د جدي ستونزو سره نه دي مخامخ شوي، او ایالتي چارواکي هیله لري چې د روانې میاشتې تر اخره پورې به د دغې ناروغۍ پای ته رسېدل اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او دا هم د خپرونې آخري مطلب. په پکتیکا کې ځینې خلک لا هم د پولیو واکسین په اهمیت او ګټو نه پوهیږي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې دلیل یې کیدای سي دا وي چې د رضاکارانو ټیمونو سم کار نه وي کړی. خبریال عبدالمالک شفق په دې باره کې ریپورټ رالېږلی دی چې په ګډه یې اورو.
د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې اوسیدونکی شهباز وایي دی یوازې د پولیو واکسین له نوم سره آشنا دی، ولې په دې نه پوهیږي چې د پولیو واکسین د ماشوم په روغتیا کې څه رول لري. شهباز زیاتوي چې په هره میاشت کې خپلو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي، خو هیچا ورته د پولیو او نه هم د پولیو ضد واکسین په اړه معلومات ورکړي.
موږ په دې باندې نه پوهیږو، مثال واکسین څه فایده ورته رسوي، تاوان رسوي. خالي درې ماشومان مشکور کړي درو واکسین وال ورته راځي، واکسین ورته لګوي، او څوک نه دی راغلی. مثال موږ دا شوونه کړې ده چې واکسین ګټه رسوي، تاوان رسوي، فایده رسوي. موږ ته هیچا در شوونه نه ده کړې د واکسینو باره کې.
په پکتیکا کې د عامې روغتیا وزارت د صحي برخې د ایمرجنسي څانګې مسؤول محمد نور د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو ناخبري او د معلوماتو نه درلودل د اندېښنې وړ بولي. نوموړي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل که څه هم د هر کمپاین څخه مخکې ټولو رضاکارانو ته سپارښتنه کوي چې هر کور ته د پولیو واکسین څخه د خبراوي په موخه پیغام ورسوي، خو ځینې رضاکاران په خپل کار کې ناغېړي کوي او د کار ژر خلاصېدو په خاطر له پیغام رسولو څخه ډډه کوي.
دا چې د مونږ کارمندان په کلیو او بانډو کې د دوی ماشومانو ته د واکسین د ګټو په ارتباط معلومات نه ورکوي او کې ورکوي ډېر کم معلومات ورکوي، په دې باندې موږ قانع یو، دا ضعف موږ پیدا کړی دی، خو موږ به خپل کارمندان مجبور په دې کړو چې د هر واکسین ګټه د مونږ ګرانو وطنوالو ته وښیي.
محمد نور همدارز وایي چې کورنیو ته د پولیو واکسین اړوند پیغام رسولو لړۍ به له دې وروسته تر جدي تعقیب لاندې ونیسي. بل لور ته د پکتیکا ولایت د عامه پوهاوي مسؤول عبدالولي بیا د رضاکارانو پر کاري غفلت سربیره د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی او له روغتیایي ګرځند ټیمونو سره د خلکو نه همکاري هغه لاملونه ګڼي چې له کبله یې ځینې خلک لا هم د پولیو واکسین په اړه لازم معلومات نه لري.
خو لږ د موږ د رضاکارانو بېغوري ده چې د پیغامونه سم کورنۍ ته نه رسیږي، او زیاته مشکل سي دي موږ په جامعه کې ده چې هغه په کورو کې نارینه نه وي چې موږ د رضاکارانو پیغامونه ورته ورسیږي، او د تعلیم کچه دومره جګه نه ده چې هر کور کې هر ماشوم او یو هر زنانه او هر نارینه په هغه لیکل شویو پیغامو باندې پوه سي.
د پکتیکا ولایت له 13 ولسوالیو څخه یوازې په برمل ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پلی کیږي، خو روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولسوالۍ کې لا هم زیات شمیر وزیرستاني کډوال شته چې نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان هغه اداوی رد کړی دي چې ویلي دي د کانی د شبکې په ګډون تروریستي ډلې د افغانستان څخه فعالیت کوي. په هلمند کې نن د افغانستان د اوبو د تنظیم په اړه د ایران د جمهوریت حسن روحاني د څرګندونو پر خلاف مظاهره شوي. په دغه مظاهره کې په سلګونو اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو ستاینه کړې چې د پاکستاني طالبانو سره جلا سوي ډلې چې په دغه هیواد کې مرګونه بریدونه کړي بندیز لګولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پرون د پنجشنبې پر ورځ د جماعت الحرار ډله د هغو سازمانونو او افرادو په لیست کې د شاملېدو هرکلی وکړ چې شتمنۍ یې کنګل دي، د وسلو او دغه راز د سفر کولو بندیزونه پرې لګول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د ملګرو ملتونو دغه اقدام د پاکستان په غوښتنه اخیستل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د جمعې په ورځ د شل ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د غونډې په څنډه کې مخامخ ملاقات کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس پوتین سره په ډیرو شیانو خبرې کړي. ټرمپ د پوتین سره مخامخ خبرو له مخې خبریالانو ته وویل اوس داسې توقع لري چې د راتلونکي پرمختګونه به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. د مصر چارواکو ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې د دغه هیواد د سینای په ټاپوزمه کې نن د جمعې په ورځ پر یوې پوځي پوستې باندې ځانمرګ برید کړی او وروسته سختې ډزې کړي، لس ترتیری وژلي او لږ تر لږه شل نورې زخمیان کړي دي. په وژل شوو کسانو کې د خاصو ځواکونو لوړ رتبه افسر ډګروال احمد امانسي هم مړ دی. د مصر د پوځ ویان تامر عرفي د فیسبوک په رسمي پاڼه کې دغه برید تایید کړی دی. څلور عربي هیوادونو چې په قطر باندې په دې تور بندیز لګولی دی چې د تروریزم د نظریې ملاتړ کوي او له هغه وروسته چې قطر د هغوی غوښتنو د منلو څخه انکار وکړ ویلي دي چې د دوحې پر ضد به نور ګامونه هم پورته کړي. د اماراتو دولتي رسنۍ وام د جمعې پر ورځ یو بیان خپور کړی دی او ویلي دي چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بیرین به د قطر پر ضد د هغو ټولو اړینو سیاسي، اقتصادي او قانوني لارو چارې چې پکار دي په کار واچوي. د ترکیه پولیسو په استنبول کې د جمعې پر ورځ د اسلامي دولت د ډلې د غړیتوب په تور نوښتنه نیولې دي. د ترکیه دولتي اژانس ویلي دي چې دغو نوښتنو له ډلې نه دوه وښتنه بارانیان دي، خو په راپور کې دا نه ذکر شوي چې دغه کسان د کومو هیوادونو اتباع دي. د نیول شوو کسانو له ډلې نه اووه ترکان دي. دغه تورن کسان د پولیسو د چټکو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. پولیسو د استنبول ښار په شلو مختلفو ځایونو باندې ناڅاپي بریدونه کړي دي. د ترکیه دولتي اژانس انادولا دا هم ویل دي چې پولیس په دې باور دی چې دغه تورونو کسانو په سوریه کې د داعش په لیکو کې جګړه کړې ده او اوس یې پلان درلودو چې بیا جګړه ځپل هیواد سوریه ته ولاړ شي. د
درون اوریدونکو دغه وز موږ د نن ماښام دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو واوریدله په دې هیله چې موږ ټولې خبرونه واوري زه او زما نور همکاران به د فعلا لپاره ساتنه رخصت واخلو. نو خدای پامان.